پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د شاین بنری ما او تاسو ته به د یو ساعت خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به ووره وسلوالو د سواد په ټلګرام کې د امن کمیټې یو مشر په ډز وشته او وجل دي، او برطانی د پاکستان په وفاقي وزیر غلام محمد بلور باندې برطانیې ته په ورتګ بندیزونه لګولې دي. د سیمې نړۍ نور راپورونه هم لرو. کولمبي د نجیب عامر ناد د یو خبرونه
برطانی په یو پاکستانی وزیر غلام محمد بلور برطانی ته په ورتګ بندیز لګولې. د سواد په چارباغ کې د امن د کمیټې مشر او دغه دوه نور ملګري وسلوالو په ډزو وژلې، او په امریکا کې د راغلي طوفان له امله د وژلو شو کسانو شمیره نوي ته پورته شوه. پورا خبرونه د برطانی حکومت د خیبر پختونخوا په وزیر غلام احمد بلور برطانی ته پتلو بندیز لګولې. نوموړی د اسلام خلاف د فلم جوړونکي د سر بیا ټاکلې و چې په سر یو شمېر نړیوال خبرګونونه مخې ته راغلي وو. غلام احمد بلور چې د پاکستان د اورګاډو وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ غړی دی د دې خبر پخلی کړی.
تقریبا روز مخکې یو لیټر آئی وو چې تاسو باندې پابندی ولګېده د وزارت داخله د طرف نه. ما ته آلیږلی وو خپل هائی کمشنر بریټش. نو بیا ما ته بدرېدو پس ما زه پېغلی شوم، ما چاته ونه خو کور مې چاته ونه خو.
غلام محمد بلور وایي هغه د ترهګرۍ د خورولو پلوي نه دی او په عدم تشدد باور لري. د همدارنګ ویلي چې برطانیې ته نو په کار چې پردې بندیز لګولی وي. د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټې مشر سره د دوه ملګرو ناسرګند وسلوالو په ډزو وژلې. د پولیسو تر مخه د امن د یو ځایي کمیټې مشر فضل غنی په ټلګرام سیمه کې د خپلو ملګرو سره کور ته په لاره و چې په کمین ناستو کسانو پرې ډزې وکړې او هغه یې وواژه. د ده سره په ډزو کې د ده دوه نور ملګري هم وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې دوه نور د امن د کمیټې غړي په ډزو وژل شوي وو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی ریچارډ هاګلند د خیبر پختونخوا پیښور ښار ته د دورې او د ځایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د امریکا حکومت د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره د مرستو لپاره کار کوي. د امریکا مرستیال سفیر ریچارډ هاګلند د خیبر پختونخوا د گورنر مسعود کوثر او وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی سره د لیدلو پر مهال ویل چې امریکا پاکستان سره خپل مرستو ته ژمنه ده او دا مرستې به تر هغې جاري وي چې پاکستان له اقتصادي پلوه بډایه شي. د پاکستان د احتساب ادارې یا نیب د پوځ درې پخوانی جرنیلان د پښتنو ګربېګنو لپاره غوښتي وو. په دغو جرنیلانو تور دی چې د ریلوې ځمکه یې په ارزانه بیه خرڅه کړې وه. په دغو درېو جرنیلانو کې جاوید اشرف قاضي، جنرال سعید ظفر او میجر جنرال حسن بټ شامل دي. د نیب ترجمان وایي درې واړه جرنیلان د زیارت په ورځ د نیب په وړاندې حاضر شول او د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د کمزورتیا په اړه اټکلونه او دا ګونګوسي چې د ځواک به د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد دفاع ونه شي کړی رد کړی دي. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سارنې امریکایي ادارې په یوه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونه به 2014 کال نه پس په غالب ګمان د خپل هیواد د ټینګولو توان او ظرفیت ونه لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا قضاوتونه ناسم وبلل. دی وایي موږ د افغانستان د وګړو په سلو کې تقریبا 15 د مسؤلیتونو له انتقال وروسته په خپل امنیتي ساحه کې راوستې دي. هغه فضا چې موږ ورته برابره کړې تر پخوا امن ده. په سلو کې د 15 عملیاتو مشري اوس موږ کوو او مستقل عملیات کوو. دا فوز چې موږ نن لرو هغه فوز دی چې په تیرو لسو کلونو کې د ناټو په معیار روزل شوی. نوموړي وویل چې افغان فوز ډېر پیاوړی شوی او کولی شي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته د جګړې په ډګر کې مستقلانه عمل وکړي. د مشال ریډیو نه د دې غړې خبرونه اورئ. په امریکا کې د سنډي په نامه د راغلي طوفان له امله د وژلو شو کسانو شمیره نوي ته پورته شوې ده. په دې کې ډېری کسان په نیویارک ایالت کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د تیرې دوشنبې ورځې راهیسې چې طوفان د امریکې ختیځ ساحلونه په نښه کړل، په نیویارک کې د 30 کسانو مړینه تایید شوې چې 30 پکې د نیویارک په ښار کې مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په شپږو نورو ایالتونو کې 30 نور کسان هم وژل شوي دي. تر دې مخکې د راغلي طوفان له امله د وژلو شو کسانو شمیره اویا ښودل شوې وه. همدارنګه د طوفان له امله د سون موادو او د تیلو کمبوت مخې ته راغلی چې له امله په پیټرول پمپونو کې د ګاډو قطارونه ولاړ لیدل کېږي. د نیویارک ښار د میټرو ځینې برخې فعالې دي، خو ویل کېږي چې په ښار کې د 500,000 نه زیات خلک د برېښنا نه بغیر ژوند کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د راغلي طوفان کچه تر 500 بلیونو ډالرو پورې اټکلېږي. بل پلو امریکای ولسمشر باراک اوباما او داغه مقابل د ریپبلیکن ګوند کاندید میټروم نه درایو د تلاش کول لپاره خپل نهایی حسې کوي. امریکایان به د نومبر په شپږمه نیټه یعنی د راتلونکي سې شنبه یانه په ورځ خپل نوی ولسمشر ټاکي. اټکل کوي چې دواړه کاندیدان به د ټول ټاکنو نه وړاندې خپلې پاتې ورځې په هغو ایالتونو کې تیروي چرته چې د نظر پوښتنو له مخې یو کاندید هم د ګټې پړاو نه دی خپل کړی. په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره یوازې دا کافي نه وي چې یو کاندید د ډېرې ولسي رایې خپلې کړي، بلکې هغه کاندید دا ټاکنې ګټي چې د هر ایالت نه لږ تر لږه 200 د الیکټرل کالج ووټونه ترلاسه کړي. په امریکا کې د راغلي طوفان له وجې د څو ورځو ځنډ نه پس ولسمشر اوباما د زیارت په ورځ په ویسکانسن او نیوډا کې او میټروم نه په ورجینیا کې خپل کمپاین پر مخ یووړ. راپورونه وایي د یوکراین پخوانی وزیر اعظم پاولو لازارینکو د امریکا د کالیفورنیا ښار په یو زندان کې د 2 کلونو د بند د تیرولو نه پس خوشې شوی دی. د زندان یو چارواکي ویلي چې نوموړی د زیارت په ورځ خوشې شوی. تر دې وړاندې د ښاغلي لازارینکو مدافع وکیل هم ویلي چې هغه به د زیارت په ورځ خوشې شي. نوموړی د 1996 نه نیولې تر 1999 کال پورې د یوکراین وزیر اعظم او په 1999 کال کې امریکا ته وتښتید. نوموړی د پیسو د غیر قانوني لیږد او د لوړپوړو کسانو په وژنه کې د لاس درلودلو طور په یوکراین کې مطلوب دی. او د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي سو هغه خار تستون شي چرته چې خپل وړوکواله تیر کړی دی، کوم چې اوس په اسرائیلو کې راځي. دی وایي زه سفیت خار لیدل غواړم، د زما حق ته چوي ګورم خو دا حق نه لرم چې هلته اوسېږم. عباس خپل وړوکواله په یاد شوي خار کې تیر کړی. دا خار اوس د اسرائیلو شمالي برخه ګڼل کیږي. عباس او د هغه کورنۍ د 1973 کم کال د جنگونو پر مهال له دې خار ووتل. بیا د اسرائیلو د وطن د جوړېدو نه پس دوی دغه خار ته ستانه نه شول. دا تر دې ګړی د مشال لیډیو خبرونه
چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. وسلوالو د سواد په تلګرام کې د امن کمیټې مشر په ډزو وشتې او وجلې دي. برطانیې په وفاقي وزیر غلام احمد بلور برطانیې ته په ورتګ بندیز لګولې دي. غلام احمد بلور وایي پښتونخوا په لری پرته سیمه تورغر کې ډېرې ښځې شناختی کارډونه نه لري. وجه څه ده؟ د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د جالي دوایانو کاروبار کیږي. زمواوار څوک دی په دغاړه به راپور درکو.
غریب مریض سال نه ساتو خو دوی مال 50 روپے مال 60 روپے مال 100 روپے څوک مختلف داسې دغه چیرې مال فرنیچر او مال فریز
او د بنو سره نږدې بکاخیل سیمه کې د اختر د میلې حال درکو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زموږ لومبی راپور ته اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سیلاني سیمه سوات کې د امن کمیټې په غړو د بریدونو لړۍ دوام لري. او د یو تازه خبر تر مخه د سواد په تلګرام کې د امن کمیټې د مشر فضل غنی باندې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې هغه سره د نورو دوو ملګرو وژل شوی دی. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په سواد کې د خپل همکار سره خبرې کړې دي. هغه راته څه داسې وویل.
دا تاثیر چارباغ سیمه ده، ټلیګرام لري پرته سیمه چې غریزه سیمه ده. هغه چې د نو ناسرګند وسلوالو فضل غنی نومې تند چې د مقامی امن کمیټې صدر ده، مشر ده، او دغه چې دوی په حواله شوی چې امن به تاسو ساتنه کوي. هغه باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړي چې پای کې د پټک مړ ده او وسره د ملګری هغه پکې هم مړ شوی ده. دغه رنګه د کسانو مړ چې دي نو دا بیا سیدو اسپتال روغتون ته وړل شوی دي د پوسټ مارټم لپاره. او اوس دغه سیمه کې سیکیورټي فورسز چې د پاکستان فورس دغه موجود دی او سره پولیس هغه چې دی نو د لټون اپریشن پیل کړی دی او د پزې ناکي لګولې دي. کور په کور د لټون تلاشي هغه روانه ده.
دا راته موږ وایي چې د ملالۍ یوسفزۍ د برید نه وروسته دغه بریدونه ډېر زیات شوي دي. نو وړاندې هم د امن کمیټو غړي او مشرانو باندې بریدونه وشو کنه؟
بالکل. د دې نه وړاندې هم په دغه سیمه کې تقریبا 4 ورځې وړاندې دوه د امن کمیټې غړي وو چې یو پکې 10 کلن هغه په ماسپوتن ټایم کې په جمعات کې وشته شه او دغه سره خوا کې بل کلی کې یو بل ملګری دغه بلګره او عام امن کمیټه او هغه ویوش په باندې دوه کسان وجل شو. موږ ویل شو چې په تیره یو ونه کې د درې کسان د امن کمیټه او یو عام لاروی په دې کې وجل شوی دی او دا د دغه سیمه کې چې د تیرې هفتې نه د لټون اپریشن او سیکیورټي او بیا د اختر په مقابله سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. ولې د هغې باوجود دغه پېښې کېږي؟ پولیس چې دی نو بخښنه غواړم هغه ځای ته رسېدلي دي. د پولیسو وینا دا ده چې موږ کوشش کوو چې دغه وسلوال یا هر څوک چې دي دا ونیسو. مقامي خلک وایي چې د امن کمیټې دغه خلک چې دي دوی دغه ځای کې امن ټینګ ساتلو لپاره ذمهوار دي او کله چې همدا ځای ته ناشنا کس راشي یا وسلوال راشي نو دوی د حکومت سره د امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي. نو باید چې وجه همدا ده چې دوی د دې وجې نه پښتانګیټ کېږي د هغه کسانو چې مخکې وړاندې دلته کې په دې سیمه کې هغوی بدامني کړې وه د دې خلکو خپل ذاتي دښمنیانې دغه سیمه کې نشته دی.
دا مشال ریډیو ده.
د برتانی د کورونو چار وزارت د پاکستان په وفاقي وزیر غلام احمد بلور باندې برتانیې ته په ورتګ بندیز لګولې دی. په دغه اړه باندې غلام احمد بلور په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د وفاقي وزیر غلام احمد بلور لخوا د اسلام په ضد د لانجمن فلم جوړونکي په سر د انعام د اعلان وروسته د برېټانیې حکومت په غلام احمد بلور برېټانیې ته په تګ بندیز لګولې دی او هم په دې لړ کې په پاکستان کې د برېټانیې های کمیشن یو خط هم غلام احمد بلور ته استولې دی. د دې بندیز په اخلا غلام احمد بلور په پیښور پریس کلب کې د یو ځانګړي خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تقریبا تاسو ورځې مخکې یو لیټر راغلی و چې تاسو باندې پابندي ولګېده د وزارت داخله د طرف نه. ما ته رالیږلی و خپل د هاي کمشنر بریټش. نو بیا ما ته بدبدرېدو پس ما پیښلی شو ما ډو چاته ونه خو کور مې چاته ونه خو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې غلام احمد بلور زیاته کړه چې په دې لړ کې د برېټانیې های کمشنر هم د هغه سره د خپل وزارت په دفتر کې لیدل کتل کړی دي او د برېټانیې های کمشنر د هغه په دفتر کې د باچا خان تصویر ته په اشاره وویل چې تاسو خو د ادمی تشدد والا خلک یې نو بیا ولې تاسې داسې د تندروی مظاهره کړې ده. خو غلام احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې هغه په جواب کې د برېټانیې های کمشنر ته وویل چې هغه د ترګری یا تندروی کوم ګام نه دی پورته کړی بلکې هغه د پیغمبر سره د مینې اظهار کړی دی.
ډېرې خبرې مشروع کړې. ما هغه وایي چې تاسو چې نو تاسو د تشدد والا خلک یې نو تاسو دا خبره څنګه دا ټیریزم نه مې چې نه د ټیریزم نه دی خو انسانیت سمینه کول والا خلک یو کوي. مې چې اسلام په نامه باندې ډېر خلک چې هغه په دې باندې سیاست کې اسلام په نامه خلک بزنس کې تجارت کوي هغه ټول ما قتل هیڅ د دې متعلق خبرو نه کړه. خو بس دا خدای پاک زما په سرګرا وسته چې ما د ناموس رسالت باندې د غیرت خبرو کړه.
غلام احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې برېټانیې د نړۍ په لویه برخه حکومت کړی دی او برېټانیې لا داسې نه و په کار چې په هغه د بندیز لګولې وي.
مګر انګلیزان چې نه خو دې ټول په نیمه دنیا نه زیات حکومت کوي. په امریکا انګلیزان حکومت او په استرالیا انګلیزان حکومت او ټول هندستان په ډېره دنیا باندې هغه حکومت وي. مې دوی په تاسو ډېر لوی زړه په خو دا چې نور به دا کار کړي او تاسو به نو کړي. ما ته دا افسوس دی چې تاسو دا نه اوس په مناسب کم نظر شوي چې تاسو داسې سوچ لرئ چې کوم ډول تاسو نه خیږي
په لاهور های کورټ کې د کاراباغ ډیم په اړه د منظور کړې شوې پیټیشن په اړه غلام احمد بلور وویل چې د پنجاب حکمرانه طبقه د خپل حکمرانۍ قائم ساتلو لپاره دا قسمه مسلو له هوا ورکوي او د پاکستان ګټه په پام کې نه ساتي.
چې دا کوم حکمران قوتونه دي کنه هغه دا کار کوي هم پنجاب چې هغه دینه نه خبره وي خو هغه اوس چې دا بنگال چلې شو پاکستان محسوس په دې وجه مات شو چې پاکستان یو پاتې کېدو حکمراني د بنگالیانو راتله. نو دې کې څو د کاروبار ټیم کوي خبره کې هغه سره ښکاري لکه دا څنګه بنگال کې کوم قوتونه دا کار کړو قوتونه بیا د پاکستان د ماتولو سوچ کوي.
د یادونه وړ ده چې د غلام احمد بلور لخوا د لانجمن فلم د جوړونکي په سر د انعام د اعلان په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند نورو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې دا بیان د غلام احمد بلور ذاتی بیان دی او عوامي نېشنل ګوند د دغه لانجمن فلم په لړ کې د غلام احمد بلور بیان د هغې د ګوند نظر نه پړاګه کوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې مشر سینیټر رضا ربانی ویلي د ترهګرۍ پر ضد قانون په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي، خو په دغه موجوده قانون کې بعد د خلکو د شخصي رازونو خیال ساتل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه په موجوده قانون نیوکه کوي چې ګواکې دا به په غلطه توګه استعمال شي. نور حال د عبدالحق کړ پر راپور کې
د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتی د کمیټې مشر سنیټر رضا ربانی د ترګری عزت قانون کې د شخصي ازادیو د خیال ساتلو خبره د بشري حقوقو د سازمانونو د هغو اندیښنو په جواب کې کړي چې وايي د قانون به شایي غلط استعمال شي. زهرا یوسف د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ اف پاکستان مشر ده، دا وايي په هیواد کې لسره د ترګری پر ضد د یو خصوصي قانون د جوړولو ضرورت نشته.
گورا مون خو لسر د یو ځانګړي قانون خلاف یو، ځکه زمون سره داسې ډیر مؤثر قانونونه شته چې هغه د ترهګرۍ مخنیوي کولای شي. زما په خیال په دې کې د قانون په نافذولو کې خواله راوستل پکار دي، په پلټنو کې باید بهتري راوستل شي، او زمونږ د عام عدالتونو طریقې کار نور هم پیاوړی کول او د ججانو شمیر زیاتول پکار دي، نو په دا طریقه سره بهتري راتللی شي.
د اکتوبر په اتمه په قومي اسمبلی کې جمع شوي د ترګری عزت قانون کې د نورو مادو ترڅنګ دا هم دي چې اوس به ایمیل په ټلیفون کړي خبري، اس ام اس، ریکارډ شوی غږ یا ویډیو فلم د ثبوت په توګه منل کیږي. زهرا یوسفای ویره ده چې د پاکستان حکومت او د پلټنو فدرالي اداره اف ای ای به شایي د هر څه د یو چا خلاف د آلی په توګه استعمال کړي.
د ایمیلونو یا ټلیفونونو سارل به د خلکو د شخصي رازونو خلاف ورزي وي، بیا حکومت او سارنوال دا د ثبوت په توګه څنګه په عدالت کې وړاندې کوي؟ په دې مونږ اندېښمن یو، ځکه که چرته عدالت دا ډول سیزونه د ثبوت په توګه منل پیل کړي، نو له عدالت سره خو نه د دې شهادتونو په اړه دومره پوهه یا لاسرسی شته چې د دې شهادتونو د سم او ناسم تصدیق وکړي. دا ځکه ایمیل او نور الکترونیکی ذریعے غلط هم استعمال دی شي، خطر دادا چې دا به حکومت یا ایف ای ای د شهادتونو په غلط طریقہ د استعمالولو لپاره د یوې آلی په توګه استعمال کړي.
خود خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید د زهرا یوسف له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وايي د ترګری پر ضد نوی قانون ته ضرورت دی. د پښتا قانون کې ځینې نمګړتیاوي په ګوته کوي چې د پوینا لری کولې ضروری دي.
یو خو لکه تاسو د ټیکنیکل شهادتونه دا اکسپټیبل نه دي موجوده قانون کې، نو دا خو ډیر ضروري نه چې هر شی په دې ټیکنیکل لینکیج وغیرہ باندې استابلیش کیږي. دویم خبره ده چې د لو اف ایویډنس چې د قانون شهادت دور نرم دي، دا چې تروریزم غوندې کم جرائم دي هغه سره تاسو نشه دغه کوي مقابله کوي، او هغه کوټس کې نشه پروف کوي ورې چې د دې نسو پرازي مخامخ شهادت ورکړي، او که څوک ورکړي نو هغه د سبا د دې درکې د څه جانو تم کړه مسله ده، هغه هم یریږي چې وایي سنټنس ورته ورکړي نو دا هغه بدل کړي.
د ترګری په ضد د مجوزه قانون کې مواصلاتي وسیلې د شهادت په توګه د غلط استعمالولو د اندیښنو په جواب کې ملک نوید وایي باید په قانون کې ځینې داسې شرطونه تشریح شي چې د ناوړه استعمال مخه ونیول شي.
مانیټرینګ خو مانیټرینګ سره کنډیشنز پکار دي. کنډیشنز دا دي چې نمبر 1 کم ارګنایزیشن د فرض دي د پولیس ته اوتورایز شو چې تاسو به مانیټرینګ کوي، او اکوپمنټ ورته ورکړي شو قانونن د مجاز شي د ټیپینګ ولا ور ټیپینګ چې ورته وي. نو هغه کې تاسو شونه ډیر ضروري دي یو خپل مشر افسر چې کوم ډیسټریکټ هیډ وي هغه نه پرمیشن چې به موږ د دې سړي ټیپ کول ورو ټلیفونونه ولې چې تا وجوهات. نمبر 1. نمبر 2 یو کورټ د مجاز کې میجستریټ اسپیشل یا جج چې هغه دې بیا پرمیشن ورکړي دیشي لپاره چې هغه مس یوز دشي.
ملک نوی زیاتوي چې چرته قانون نافذ کوونکي ادارې د یو چا ژغ بدلوي یا په ویډیو کې مخ بدلوي، نو د دې مخنیوي هم د پرمختللي ټکنالوژي په کارولو سره کېدلای شي. د دې په ونه یوازې قانون جوړول نه، بلکې له دې سره باید پرمختللي ټکنالوژي هم په کار واچول شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا لری پرته سیمه تورغر کې ګنش مرخزي قامی شناختی کارډونه نه لري. د سیمه خلک وایي سخه د نادرا دفترونه لري دي، او سه ځنی خلک د خزو لپاره د کارونو معاملې ته پام نه کوي. نور حال شبیر احمد جان راکی.
دا خیبر پختونخوا هزارې ډیویژن تورغر ضلع اولس وایي چې د دوی په ضلع کې خوشا د 500% نه سیوا د زنانو شناختي کارډونه نشته دی او نه دلته کې دوی ته په ضلع کې نږدې د نادره یا د شناختي کارډونو جوړولو دفتر شته دی چې راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي. دا تورغر ضلع یو مشر محبت خان مشال لیډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې تورغر ته خو د ضلع درجه ورکړل شوې ده، خو بیا هم دوی ته په سیمه کې جوخت نادره دفتر نشته دی. د هغې په وجه باندې ګڼ شمېر زنانه او نارینه د شناخت حتیکار جوړول نه محروم دي. دی په دې لړ کې مشال لیډو توای
کلډګه یو غریزه علاقه ده، تاسو دو ډېر لره پورې راتلل په کار به نو تحصیل وګ کې په دنادر دفتر دی وغه لپاره راتلل نو کم خلک دا غواړي چې وایي موږ زنانو لکه حتیکار جوړ کولې چې تګ را تګ باندې خرچ هم ډېر وي او ځانو ته ولي زموږ رسم رواج د پښتنو هغه دا نه وخت چې وایي موږ زنانو لکه حتیکار لپاره دفتر ته بوزو. هغه په وجه باندې زموږ کلډګه د حتیکار په دغه کې زنانه رسو پاتې شولې او اوس تقریبا 50-60%
ولی هم په دې اخلاق چې کله مونږ د شناختی کارډونو ورکولو ادارې نادرا سره تماس ونیول نو د نادرا دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې سمدستي د ضلع درجه ورکېدو وروسته دوی په دغه سیمه کې موبایل ټومونه او خپل مرکزونه قائم کړي وو، خو ولې دا خلک نه راتلل. دا چې په تورغر ضلع کې په دومره غټه شمېره کې د زنانو شناخت کارډونه اول نه دي جوړ، نو هم د دغه سیمې مشر محمد خان په خپل د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو. تورغر د 2011 نه وړاندې د مانسیری قبایلی سیمه وه چې موجوده حکومت دی ته د جنوري میاشت 2011 کې د ضلع درجه ورکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس حال درکو دی وی دستوري چې پرون شوې ده، او په دغه دستور کې چې په پېښور پریس کلب کې ترسره شوه د سارونه انسانانو ته د لګیدونکو رنځونو په اړه باندې معلومات شریک شو. د دغه دستور په اړه حال اورو د خالد خان پراپور کې.
پېښور پریس کلب کې د سارونه انسانانو ته لګیدونکو رنځونو په حکله د پوهې او بیدارۍ په دغه دستور کې ډاکټرانو دا خبره په ډاګه کړه چې د رنځورو سارو او مرغو غوښې، اګې او پېښ خوړلو او سکولو په وجه انسانانو ته ځینې خطرناک بیماری انتقال کیږي، او حکومت له پکار دي چې په سرکاري روغتونونو کې د کلینیکل لیبراتوري جوړولو سره سره د غوښې او نور خوراک ځایونو باندې نظر او وخت په وخت چاپی لګوي. د پېښور زری یونیورسيټي یو استاد سیلنکار پروفیسر ډاکټر سویل احمد اوایل چې پاکستان او نور غریب هیوادونو کې د خوراک او نور ګټې ترلاسه کولو لپاره ساروی او چرګي چرګان په کور دننه ساتل شي، او بیا چې کوم ساروی یا چرګان بیمار شي نو دا غي غوښه په او اګې نه صرف په خپل خوړل شي بلکې بازارونو کې هم خرڅول شي. د زناورو نه انسانانو ته لګیدونکو بیمارو په حق لا ډاکټر سویل وایي
خوډر بیمارې لکه مثلا میادي تبه چې ستوي یا ټایفاید وته عام خلق وي نو غشوه دینه علاوه یو بل قسمه طبي چې اډو کې درد کوي او پاغي کې زنانو ته لکه کله کله اسکات حمل کیږي ناغه بیماری هم د سارونه لګي او د سپولې ون توپ لیون سپي وغیرہ دا بیماری نه اسپنه هم لکه مثلا ټټنس چې کم دی دا اسپنه لګي خوشان ناغه نه چې زخم ته ولګي ناغه نه ټټنس راځي دا څه قسمه دا چرچر ګړو نه بیماری چې کم دی نن سبا تاسو ته پته ده برډ فلو.
د پېښور ویټرنری ریسرچ انسټیټیوټ یا د سارو په حق لا د سیړنې ادارې او چارواکي محمد طارق زیب د سارونه انسانانو ته لګیدونکو رنځونو ځان بچ ساتلو په حق لا وایي
نو د ټي بي او د بروسيلوسس د دوانو د حفاظت لپاره کم زناور پېشي استعمالي نه غوښته په خطرې خې سره کم ده او خټ کولای شي او په خپل سترګو مخ ته کچا پې د ماشومان لا یا په خپل باندې کم ده بالکل نه دی خړل پکا د قصې د بل بيماري چې ماته اسخات کوي دغه د هم کم ده یعنی د خپل ځان د حفاظت وشي کچرې په لاس باندې زخم یا په جسم په نورې سو زخم نو د هغه زخم د اول کوشش وکړي چې هغه خشي نه بیا دغه زنانه د زناور خواله شي
خو بیا ډاکټر سویل زیاته کړه چې د بد مرغه په پاکستان کې د سارو حلالولو او د دوی غوښ خرڅولو په اکله او نه د رنځورو سارو د مخنیوي په اکله څه خاص پالیسي یا ادارې شته
د کی ټول نه اهمه خبره دا ده چې موږ دا او پیژنو چې دا ساروي ته دا بيماري ده چې سو پر موږ دا نه پیژندلې چې د ساروي ته کومه بيماري ده نو نه ډاکټر ته پته لګي او نه ماته پته لګي او نه موږ عام چاته ویل شو موږ په هسپتالونو کې د کلینیکل لیبارټري جوړ شي چې په هغه کې دا فیسیلیټیز ضرور وي چې کومه بيماري انسانانو ته لګي چې د ډایګنوسس یا د دې تشخیص ضروری وي هغه تشخیص او شي نو هغه نه پس د هغه ساروي باره کې دا فیصله کول اسان شي چې دا ساتل پکار دي که دا ختمول پکار دي
د یادونه دا چې په دغه دستور کې د صحتمن سارو غوخي او پيو د انسان صحت ته پیاوړتیا لپاره هم ډېری خبرې وشوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو
اتلان
په پاوکم 3 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو
لوړپوړو امریکایي ډیپلوماټانو د پښتونخوا د گورنر او وزیر اعلی سره 13 ورځې په پیښور کې ملاقات کړې ده امریکایي ډیپلوماټانو د پاکستان سره د خپل مرستې ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده او د پیښور عجایبګر یا میوزیم سیل هم کړې ده نور حال د پیښور غلام غوث راکی
د امریکایي سفارتخانه د یوې خبرپاڼي تر مخه د امریکایي سفارتخانه مرستیال مشر ریچارډ هاگلند د خیبر پختونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره جلا جلا لیدل کتل کړی دی د خبرپاڼي تر مخه په دې ملاقاتونو کې د امریکا د سفارتخانه مرستیال مشر ریچارډ هاگلند د پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته ویلي دي چې امریکا د پاکستان سره په مرسته ژمنه ده او د پاکستان د حفاظت پیاوړي اقتصاد او باثباته جمهوریت لپاره به د پاکستان سره مرسته تر هغې جاری ساتي تر څو چې دوی ته ضرورت وي د امریکا د سفارتخانه مرستیال مشر ریچارډ هاگلند په امریکایي مرسته په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترسره شوی او روانو پروژو ذکر هم وکړو چې پکې 350 کیلومتره سړکونه 2000 د ټولنیز پرمختګ پروژې او په قبایلی سیمو کې 600,000 خلکو ته د صفا اوبو ترلاسه کولو بندوبست کول شامل دي د خبرپاڼي تر مخه امریکا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د نوري نړۍ سره د تړلو لپاره به د تعلیم او اقتصاد موقع نوري هم زیاتوي ډیپلوماټانو د پیښور د عجایبګر دوره هم وکړه او په پیښور عجایبګر کې امریکایي ډیپلوماټان د سیمې د یوناني بودمت او ګندارا د کلتوري او تاریخي ارزښت نه خبر کړي شو غلام مشال ریډیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم مرزا علی خان په تیرې پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجي تنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور یې وده ورکړي د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورده ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا به چې یو شي پښتو دي وي
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري
اوردونکو مشال لیډو ته وګه چې هر ورځ تاسو د پاره نه ساته ژوندې خبرونه راوړي درنګ شی بیل په پښتونخوا کې 12:00 بجې کېدون کې دي د نجیب امیر نه با مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخې وړاندې کوو. په امریکا کې د انتخاباتو حلې ځلې او دغه شانتې په خیبر پختونخوا کې کلتوري حلې ځلې په دغه اړه راپورونه لرو. لومبه د نجیب عامر خبر نور.
د سوات په چرباخ کې د امن د کمیټې مشر او داغه دوه نور ملګري وسلوالو په ډزو وژلې. برتانی په یو پاکستانی وزیر غلام احمد بلور دغه هیواد ته په ورتګ بندیز لګولې. امریکا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره د مرستو ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. د پاکستان احتساب ادارې درې جرنیلان د پښتنو ګرویګنو لپاره غوښتي وو. یو پاکستانی کورنۍ خپل لور د یو الک سره د خبرو کولو په تور وژلې ده. په امریکا کې د راغلي توپان له امله د وژلو شو کسانو شمیره نوي ته ورسېده او د یوکرین په فانی وزیر اعظم پاولو لازارنکو د امریکا له بنده خلاص شو.
مهم خبرونه مو اورید. اوردونکو وزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض ګل مساخیل نور حال راخی.
نن هم کومنګ د نور کله بشان پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هر ورسپانه د خپل پالیسي مطابق اداري ته اهمیت ورکړي دی. خو د کې اکثر ورسپانو نن د الیکشن کمیشن لخوا په منزور شوی ضابطه اخلاق لیک کړي دی. د کې د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس وایي چې د ضابطه اخلاق تر مخه الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې څوک په ضابطه اخلاق عمل نه کوي د هغې غړیتوب ختم کړي. اداري وایي چې داسې ضابطه اخلاق د هرې ټولټا کنې د پاره وي خو د هغې باوجود په دې عمل نه کیږي او د سرکاري وسایلو پیسو او وسلې دغې استعمال کولی شي. اداري اخره کې وایي چې الیکشن کمیشن له پکار دي چې د جمهوریت د بقا او د دې د ودې د لپاره ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي او په غلطو طریقو ایوان ته رسیدو لارې ونیسي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې الیکشن کمیشن ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې که دوی غواړي ضابطه اخلاق کې بدلون راولي نو دوه اونو کې د خپل تجویزونه جمع کړي. اداري وایي چې بدقسمتي دا ده چې زموږ ملک د هر الیکشن وروسته ماتې خوړونکي ګوندونه په بریالي ګوندونو د ټګې تورونه لګوي چې ورسره د ولس په جمهوریت عمل یقین نه پخیږي او دغه وجدا چې تر اوسه پاکستان کې جمهوریت خپې نه دی ټینګې کړي. اداري اخره کې وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه خپل خپل تجویزونه په ټاکلي شوی وخت کې الیکشن کمیشن ته جمع کړي او الیکشن کمیشن هم بیا په دغه ضابطه اخلاق په سختۍ سره عمل درآمد وکړي چې ورسره جمهوریت ادارو او جمهوریت ته وده ورسي او د ولس په دې اعتماد پیدا شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو لخوا د خیبر پښتونخوا سکولونو پراتلون کې د ترهګرۍ او نورو قدرتي افتونو نه د خوندي کولو لپاره منصوبه د ستاینې وړ ده. اداري وړاندې وایي چې یو طرف ته خو به دې منصوبې له وجې د خیبر پښتونخوا سکولونه محفوظ شي خو بل طرف ته له دې نه دا معلومه شوه چې تېر وختونو کې د خیبر پښتونخوا ادارو په دې مسله باندې سترګې پټې کړې وي. اداري زیاتوي چې اوس د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د دې ذمہواري په خپل اوږو چته کړې ده نو پکار ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه د لړکې دوی سره پوره پوره کومک وکړي او د یونیسکو د وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي. اداري اخره کې لیکي چې هیله ده د تعلیم څنګه کې د داسې قسمه تجویزونو نه د فائدې اخستو سره سره به زده کوونکي د ترهګرۍ او قدرتي افتونو د چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار شي او دغه رنګبار نور صحتمندانه حل ځلې هم پیل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر د لیکوال طه صدیقی یو مقاله خبره کړې وای په بټاباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د تحقیقاتي کمیشن د جوړېدو یو نیم کال وشو خو د پام وړ معلومات وړاندې کولو کې لا هم ناکامه ده او دغه رسمي تحقیقاتو لا نورې افواګانې رامنځته کړې. د مقاله تر مخه زیاتره خلکو دا فکر کوي چې په دې تحقیقاتو کې با کې دی شي د فوز په اړه هم معلومات څرګند شي. په پاکستانی فوز غربي نړۍ د سختريزو سره د مرستو تور نه لګوي. لیکوال وايي دا ښکاری چې دغه معاملې د یو نیم کال تیرې دوهسته حکومت او حکومت مخالفه ګوندونه د تحقیقاتو په نتایجو کې هیڅ دلچسپي نه لري. هلته چارواکي وايي چې دغه ریپورت د عوامو ته څرګند کړي شي خو زیاتوي چې دا کمیشن د اسامه بن لادن په بټاباد کې د پاتې کېدو په لړ کې مضبوط ثبوتونه ټولو کې ناکامه ده. مقاله د دغه چارواکي د خلیلکی میډیا او مدني ټولنې د خپل واس مطابق په حکومت ډیر فشار واچو چې د اسامه په بټاباد کې د پاتې کېدلو او د امریکایي ځواکونو لخوا په منډلو کې کوم خلک ککړ دي هغوی ته د سزا ورکړل شي. لیکوال وای د ځنې میډیا رپورټونو تر مخه د تحقیقاتي کمیشن لا د وړاندې نویلی پوز په دغه معامله کې هیڅ ډول لاس نه لري. بلخوا سیړونکي وایي چې که د کمیشن په رښتیا پوز د دې ټولې مسلې نه آزاد ګرځولی وي، نو حکومت د پوز سره د خپلو اختیاراتو د توازن ترلاسه کولو یوه ښه موقع د لاسه ورکړه. بلخوانی ویارتان ورسپانه خپل یو مقاله کې وايي افغانان خ جنگي مقابله خوخوي، هغه ک د سپووي ک د ګډانو وي او ک د زرکانو، خو چې دوه شیان په مقابله ورغلي وي نو ګڼ شمېر خلک ترې چاپیره تماشې ته ولاړ وي. او دغه وجه ده چې په روانه هفته کې کابل کې د باکسینګ نړیواله مقابله وشوه، نو خلکو ډېره خوښه کړه او د هغې د تماشې لپاره یې د ټکټونو ترلاسه کولو هڅې کولې. ورسپانه لیکي د منځني وزن د نړیوال باکسینګ په دې بین البرازمي مقابله کې جرمن نژاد افغان نه ویش کلن حمید رحیمی او د هغه سیال د تنزانیا دریش کلن سید امبیل وا په نړیواله کچه مشهور نه دي. او د دې حقیقت باوجود چې رحیمی د ټولو کتونکو د خوخې لوبغاړی وو، خو دوی د دې مقابله د ګټلو په تکنیکی عمل شکمن وو. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي خلک د رحیمی د ګټلو په اعلان ډیر په جوش کې راغلل، چې پکې امبیلوا هم شامل وو. امبیلوا رحیمی په هوا کې اوچت کړو او دا راز دغه خبره د افغانستان تازه سازشي نظریه وګرځیدله چې دا مقابله هم دوکا او یا په مصنوعي توګه جوړه شوې وه.
ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ترهګرۍ خلاف سیاسي ګوندونه خپل تګلاره واضح کړي او د ډرون بریدونو خلاف بیانونو او لاریونونو سره سره د وسلوارو طالبانو لخوا د بیګناه خلکو د وژنو خلاف هم خپل غږ راپورته کړي. د دغه مقالې غټ ټکی فرخندا وزیر وړاندې کړي.
په ایکسپریس ټریبیون کې طلعت مسعود لیکي په قبایلی سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو خلاف د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر امن مارچ د خلکو په ذهنونو کې یو شمېر نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي. د دغه لاریون مقصد د امریکایي ډرون الوتکو خلاف احتجاج کول وو. په پاکستان کې زیاتره خلک ډرون بریدونه نه خوښوي او دا د خپل ملک د خودمختاري او نړیوال قانون خلاف کړي. لیکوال وایي خبره یوازې د ډرون بریدونو نه ده، بلکې د سره د تړلو یو شمېر نورو خبرو همدا چې لوجی په دغه هیواد ډرون حمله تر سره کیږي. او مهمه خبره دا ده چې پاکستان د خپل هیواد په یو شمېر برخو کې خپل واک د لاس ورکړی دی. په فاټا کې د وسوالو او ترهګرو خلاف یو شمېر پوځي عملیات تر سره شول او لا هم روان دي. په یو شمېر سیمو کې پوځ ملیشه پرته ده، خو تر اوسه یې په دغه سیمو خپل واک نه دی پر ځای کړی. د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو واک په خپل ځای موجود دی، بلکې وسلوالو په تیره موده کې خپل کارویانې د ملکي او شمیر برخو ته غځولې دي. او د دې بلخه مظاهره د دینه نشي کېدی چې د ډرون حملو خلاف لاریون د جنوبي وزیرستان پر ځای په ټانګ کې پایته ورسید. او کوچیر په دغه سیمو کې د وسلوالو په پټنځاینو ډرون بریدونه ودرولې شي، نو دوی به خپل کارویانې نور هم وغځوي. لیکوال وایي دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. فاټا د ملک ته نورو برخو نه په لرې کېدو ده او دغلته د وسلوالو کنټرول په زیاتېدو دی. او لیکوال وایي عمران خان او نور خیلاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو په هغه ظلمونو خاموشه دي چې د عامو خلکو ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی. ورسپانه لیکي د دغه ګوندونو مشران په ملالا یوسفزی د وسلوال برید په غندنه کې ولې خاموشي اختیار کړي. طالبان د سکولونو په تباه کولو کې ککړ دي، د نجونو د تعلیم دښمنان دي، خو په دې اړه خیلاسي ګوندونه هیڅ نه وایي. لیکوال وایي طالبان نه یوازې قبایلي سیمې د پاکستان د خلکو خلاف استعمالوي، بلکې د افغان طالبانو سره هم په رابطه کې دي. او دا شان د دې ځایه په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو خلاف حملې ترتیبوي. لیکوال طلعت مسعود وایي په داسې حالاتو کې که د پاکستان سیاستوال چپ خوله پاتې شي، نو دا به په راتلونکو کې زیات نقصان ورسوي او باید سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خپل تګلاره واضح کړي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که د هغه مخالف مترومنی
پاکستان is important to the region of the world and to us.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج
to get America to create 12 million jobs and by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکې تجزیه او سیړنې
او پښپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
امریکا کې د نومبر پر شپږم نیټه ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي. د ریپبلیکن ګوند لخوا میټ رومنی او د ډیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشر بارک اوباما د انتخاباتو لپاره نوماندان دي. دا چې پر مهمو کورنیو او بهرنیو مسلو د دواړو تګلار او دریڅه دي، په دې اړه د فرانس خبري ایجنس ولیکنه خبره کړې ده. مهمه برخه له پامیر ساحل اور
د کورنیو موضوعاتو په لړ کې لومړی اقتصاد راځي چې د 2008 اتم زیږیز کالونو د اقتصادي بحران له کبله لا اوس هم ځای ته نه دی راغلی. اجانس فرانس پرس لیکي د امریکا د اقتصاد په اړه میټ رومنی فکر کوي چې اوباما د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی دی. رومنی وایي د اقتصاد ښه کولو لپاره به کاري موقع پیدا کوي. دی وایي مالیه به کموي، بازار به نور آزادوي او په امریکا کې به د تیلو ګیس ذخیرې لټوي. میټ رومنی وایي د هر کس پر تنخواه اخیستل کېدونکې مالیه به 40% کموي او د کاروباري مالیه سطح به هم ښکته کوي. بل پلو ته باراک اوباما د خپلې تګلارې دفاع کوي او وایي د امریکایي حکومت تاوان به په لسو کلونو کې تر $1 trillion پورې کموي. دی وایي په هیواد کې به د هغو کسانو لپاره چې هر کال له $1 million زیاتې پیسې ګټي د مالیې ټیټه ترینه سطحه 13% ساتي. اوباما وایي تر 2016 زیږیز کال پورې به 10,00,000 خلکو ته کاري زمینې برابروي. امریکا ته هر کال په لکونه خلک په ناقانونه توګه داخليږي. په دې اړه هم د رومنی او اوباما فکر جدا دی. رومنی وایي کله چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورغلو کسانو ته د وسیدو او کار شرایط تر کافی حد سخت کړل شي، نو د هیلمن دی چې دا کسان به له هیواد ووځي. دی پر اوباما نیوکه کوي چې امریکا ته د ورتلونکو ناقانونه کسانو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. اوباما بیا د کانګرس د هغه قانون ملاتړی دی چې پکې ویل شوي ناقانونه ورغلي ماشومان باید له هیواده ونه ایستل شي. د ځینې ځوانانو ته د دوو کالونو لپاره د اوسېدو او کاري موقعو اجازتنامې هم ورکړې دي، خو پر هغوی یې ځینې شرایط هم لګولې دي. امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو ته نوماند میټ رومنی د طبي دلایلو پر اساس د چرسو استعمال قانوني کولو پر ضد دی، خو اوباما امر ورکړی و چې د هغو دوکانونو پر ضد ګام نه اخیستل کېږي چې پکې چرس د دوا په توګه خرڅېږي. د بهرنیو چارو تګلارې په ترڅ کې درې هیوادونه د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مهم دي. یو ایران دی، بل چین او وروستی افغانستان. رومنی وایي د ایران لانجمن اټومي پروګرام په ترڅ کې د پر تهران سخت بندیزونه ولګول شي. دی وایي د اوباما ولسمشرۍ په وخت کې ایران اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوی دی. بل پلو ته اوباما وایي نړیوال ټولنې چې پر ایران کم بندیزونه لګولي دي، نو هغه ډیر سخت دي. د چین په اړه رومنی فکر کوي چې د تجارت او چینایي کرنسۍ یا پیسو په مسلو باید ورباندې زیات فشار راوستی شي. دی وایي د سوداګرۍ په ترڅ کې باید پر چین جرمانې ولګول شي. اوباما تر اوسه دا کار نه دی کړی، ځکه چې د نړۍ د دوه لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کول نه غواړي. د افغانستان د مسالې په اړه اوباما او رومنی سره سلا دي چې د 2014 زیږیز کال تر پایه باید له هغه هیواد سرتیری وایستل شي. دواړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو پر جاري ساتلو هم سلا دي. خو رومنی وایي باید اوباما د 2014 زیږیز کال د نیټې اعلان نه وای کړی، ځکه چې له دې سره د ده په وینا دښمن ته ډیر معلومات ترلاسه شوي دي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
دا مهال د پاکستان په قبایلي سیمو او افغانستان کې د خراب معیار د دوایانو کاروبار روان دی. زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې بووره چې په دا کاروبار کې د دوایانو کمپنۍ او ډاکټران دواړه شریک دي.
د نړیوالې څېړنیزې ادارې ریسرچ اینڈ مارکیټ د 2012 کال د یو راپور له مخه په پاکستان کې د دوایانو کاروبار $3 ارب ته رسیدلی دی. دا مهال په پاکستان کې د نړیوالو کمپنیانو ترڅنګ یو شمېر ځایي کمپنیانې هم کاروبار کوي. دغه کمپنیانې د بېلابېلو ناروغو دوایانې جوړوي او د دغو دوایانو د کاروبار لپاره دوی یو ځانګړی سیستم جوړ کړی دی. هره کمپنۍ د خپلو دوایانو د معرفي کولو په موخه یو شمېر داسې کسان ساتي چې په عامه ژبه کې ورته میډیکل ریپرزینټیټیو وایي. دغه کسان بیا ډاکټرانو وردی او هغوی په دې قانې کوي چې ناروغو کسانو ته د دغه کمپنی دوايي ولیکي. په بردیر کې مش یو کس ریاس قادر وای چې مخکې دې هم په یو کمپنی کې میډیکل ریپرزینټیټیو و. خپل نوکری ځکه پرې خوده چې د په خبره ډاکټران دا نه ګوري چې دوايي د مریضانو لپاره خدا او کنه، خو کوشش یې داوي چې د کمپنیانو نه د پیسو او یا نورو سیزنو مطالبه وکړي، نو هله د ویانې مریضانو ته تجویز کوي.
زه په خپل لګیدل ځوان د شری په خپل د ما آیرن ټولیمټوز د بایرن هیڅ کوم نه وړي چې ډاکټرانو په اړه باندې
بالکل
معشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر زاهد خان نه پښتنه وکړه. نو هغه وای
دا سه کسان شته ده دا کی حقیقت ده دا بلی فیلم کې دا سه کسان شته او زما خیال نه راځي یاره چې سړی ډاکټر کنه واغه میډیکل ایجوکیشن کړی او د دې خپل حل په اخیسته نو تقریبا زم چې 97% ډاکټر دا کار نه کوي او دې کې لکه دا سه کسان دي لکه مختلف فرم شته پروګرامز
په پاکستان کې د یو ځایي کمپنۍ نېشنل مارکیټینګ منیجر میا سلیم ګل بیا په دې نظر دی چې دا ډول غیر ذمہوارو حرکتونو مرکزونه په خاصه توګه قبایلي سیمې او د افغانستان بیلابیلې برخې دي.
باز چې کوم انټیکل خلک دي یا انټیکل دغه دي لکه فرانچایزرز دي نو دا هغو چې کوم ټارګټ اډینس دي نو دا سپیشلی د ټرایبل ایریاز کې ډاکټرز دي یا دا چې کوم نان کوالیفایډ ډاکټرز دي چې کوم دا کوېکري مونږ وته وایو نو هغه خلک هغه یال به د خپل پروفیټ او د خپل سیزونو سوچ کوي نه چې د مریضانو کم لایک مونږ کنسلټنټس دي یا پروفیسرز دي یا دغه دي نو هغه کې آی ډونټ تھینک سو چې دا سه ډېر څه شته بیکاز الویز هغه د پیشنټ بینیفیټ لکه د چې اکیډمیک سرویسز دي
په افغانستان کې که څه هم د دوایانو د کاروبار کره شمېره نه ده معلومه خو د راپورونو تر مخه دغه هیواد کې هم هر کال د اربونو ډالرو د دوایانو کاروبار کیږي. په کابل کې د یو پاکستانی کمپنۍ نېشنل مارکیټینګ منیجر درویش خان وایي
په افغانستان کې دی وخت کې خو تاسو ته پته ده چې صحت داسې حل دی چې انفراستراکچر نشته چې کوم هسپتالونه دي هغه کې ډاکټران خو شته خو دوا نشته نو د دوا لپاره خو دا ډېر غټ مارکیټ دی لکه تاسو ګورئ نو د یو کمپنی صرف یو سنګل یو کمپنی په افغانستان کې دی وخت کې د میاشتې 15 کروڑ وګو بزنس کوي نو تاسو اندازه وکړئ چې نورې څومره کمپنۍ دا یو نېشنل کمپنی ده چې هغه په کې بزنس کوي نو ملټی نېشنل خو چې کمپنی هغه په اربونو روپو بزنس کوي.
د درویش خان په خبره په افغانستان او قبایلی سیمو کې د خراب معیار د دوایانو کاروبار ځکه هم ډیره ګټه کوي چې د دوایانو دکانداران هغه دوایانې خلکو باندې خرڅوي چې دوی ته پکې زیاته ګټه پاتې کیږي او د په خبره چونکه په یاد شو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده نو خلک د هغو دوایانو پیژندګلوي نشي کولای کومه دوايي چې ډاکټر تجویز کړی وي.
مجید بابا راپور باوردا اوس مخبرو د شکتوی قبیله د خلکو پستون څو باندې دغه سیمه کې د ډېرې مودې نه جګړه بېقراری فوجي عملیات د خلک د ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. دغه راپور
شک توی د سودی او قطبی وزیرستان منځنۍ سیمه دا دلتا مسعود او وزیر کابلیون مشته دی. دا کابلیون نن هدا ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه د رټو مشکلاتو سره مخامخ او ډیر سخت ژوند تیروي. د شک توی او سدونکای په خنای صوبیدار ازمک خان ویایي چې د دوی بچون په یو اشتما پړای شهان لاونه غبلونه کوي او شپونه جوړیږي. دا بچون د تعلیم نه بهخي مېرو دی انور خان دی صحت دے سہولتونو کا مش پدار رنگ بیانوی صوبیدار ازمک خان یو ځل بیا ویایي چې نور کومونه میاشته ورسېدل په شک توی کښې سړک ه نشته د شک توی د قبلیانو د مشکلاتو نه د خبرولو او د دوی موقف زده کولو په غرض مې د سویلي قطبي وزیرستان د سینټ حکومي اسمبلۍ نمایندګانو مولانا محمد صالح شاه قریشي کامران خان د ډیر اسمعیل خان کمیشنر او د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د ځنه چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو په دې کښې مې څوک د ټېلیفون په لیکه ونه موندلې. په بل لوري د شک توی بایلون ویایی چه که حکومتی واکمن دوی پاکستانیون شمیری بیاده ده دوی مشکلات سماول و ضرورتونو پورا کول تا سمدستی مخور واده وی.
د مشال خبريالان خبري ټولنيز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سیو کلتوري راپور د نیم قبایلی سیمې بکاخیل توچی په منس کې د لوی اختر د خوشحالو په سلسله کې یو کلتوري میله را جوړه شوې ده چې مازیګر ورته ټولی ټولی خلک را غونډیږي او ولسی اتنه کوي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار دا راپور را لیکلی.
کسه هم د یوې مدینه قبایلی سیمه شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو کې د کړکېچن حالاتو له کابله کلتوري پروګرامونه اغېزمن شوي دي، خو په دې وروستیو کې د شمالی وزیرستان په بعضې سیمو کې او نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې خلک یو ځل بیا د خوشحالیانو په موکو کلتوري میلې جوړوي چې یوه د دې څخه د ستر اختر په خوشحالۍ کې بکاخیل کې د توچیل ګاډې په منځ کې میله هم ده چې د ستر اختر نه دوام لري او د هر عمر خلک د ډول سره ولسی اتڼونه کوي. شاه جهان وایي چې د اختر په موقع دوی هڅه کوي چې د غشان ډولونو سره اتڼې وکړي.
دا ډنینا مرواستلې دې مزګار ټیندا مو میز ډېره خوشي محسوسایي دا غیتا چې وانصار هر والی هارې دک خو یو نه مرګه داسې غاړ چوي کنه د انور واګر والی اکثر خامخه خو میز مشرون د خپل دې نو دا غا خوان ورګي با چې دا دې حق دا اورته رکړې دې.
یو بل ځوان احسان الله د دې کلتوري میلې په اړه مشال ریډیو ته وایي
در خوانې کړه د ایدو نو دا غون کلیول خوشو دي د سره او میش غون خوش دي نه شادو نه تړم نه کړه وسو د کباده سګری نه بار نه غلا تتر زمون میدا په شتان ته به میش ور سګری دا میش دي په کداج کې نه به میش ور سګری.
نوروال خان چې تازه تازه د اتن نه راووتو وایي چې ډېر په خوشحالي سره ځوانان او مشران اتنې کوي.
دا عمل ملګری ټول سره په وزي شوی دي او دا خوشاله موکادو او دا خوشاله په مقابله چات سمرا سره سره خوشحالی وکوا هغه بهتره ده. ډول سره وزیرستان خلک سمرا د دغه ډېر مینا محبت تي هر چیرته چې ډل وې شیخه مخه د زون نظرې کو د شوق په چار کې چې قیمت به هغه کې سکس تر کې دای نشي سپینجری خو یا داسې دي چې هغه خول کډ بچپن وته یوه دي بوډا تیپ شه هلکا اتونتا غړي دي.
دغه خلک وایي چې د ډول پسپېتا باندې اتڼونه د دوی درون رواج دي چې د غلطه ورته خلک په درون نظر سره ګوري او د دوی ترمنځ اتفاق او ورورولي جوړوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ریپ سندرې په ځوانانو کې ډېرې مشهور دي. په نور نړۍ کې خدا سندرې ډېرې مقبولې دي، خو په افغانستان او پاکستان کې په لا خلک دومره غوږ نه غري. خو نن سبا په دوړو هیوادونو کې داسې ځوانان او پیغلې پیدا شوي چې ریپ سندرې وایي. نجیب عامر د ریپ سندرو په اړه راپور جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
په افغانستان کې نوې طرز کې سندره ویونکي ریپ سندرغاړي په خپلو سندرو کې د سولې او یووالي لپاره کار کوي. دوی په خپلو سندرو کې د وطن او وطنوالو غمونه ژاړي، هغه ناخوالې یادوي چې پر افغانانو تیریږي او په ګاونډیانو هم انتقادونه کوي چې په افغانستان کې مداخله کوي. سوسن فیروز افغانه ریپ سندرغاړي. سندرغاړي ساق خان هم ریپ سندری ویلي. لاغه مې پوښتل د ریپ سندرو په اړه معلومات راکړي.
ریپ سندرې ملکه د نورو سندرې په شان وي، خو د دې انداز لږ بدل وي. د سندرو لکه څنګه چې سندرې ته هم د سور د لای ضرورت وي، داسې ریپ ته هم یو خپل ځانګړی انداز ورته وایمکه یو طریقه ضرورت وي. هر سړی هم نشي کولی چې ریپ وکړي، که څه هم ډېرو خلکو کوشش کړی هڅې کړي چې ریپ وکړي، خو هغه چې یو پروفیشنل ریپست کولی شي هر سړی نشي کولی.
دا هم د اسحاق خان یو ریپ سندره.
شیخ څه وای په څمن کې کافر شو خدای دې شپه دین ایمان را کړې نو څو شو چې خپل په سګور ما فرض خدای ته انسان را کړې
پیساق خان وای په ریپ سندرو کې تجربه تر یو بریده کامیاب و پښتنه سندرغاړي شمع آشنا وای کې استعداد درلودلې دی به هم دا ډول سندرې ویلې وای خو د دې په وینا تر ریپ نورې وطني سندرې ډېرې کامیاب دي
ولا نه پیږم هر موسیقي ځان ته خپل مینوال لري زه په ما په شخصي نظر باندې خدغه لرقي موسیقي چې کلیواله موسیقي چې کومه زمونږ خپله ده دا ډېره خلک خوښوي او مینوال زیات پیدا کړي دي نو
اکثر هغه سندرغاړي چې په پښتو او دري ژبو ریپ سندرې وایي د افغانستان او پاکستان نه بهر په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي دوی ریپ موسیقي کې چې غربي موسیقي ده شرقي شعرونه او کلتور وړاندې کوي بیژن ظفرمل قندوزی په خپل یو ریپ سندره کې داسې وایي ریپ سندری د خبرو په انداز کې ویلې شوی سندری وی چې د غزل یا نظم په شان ردیف او قافیې ته اړتیا نه لري همدارنګا د بهرونو سیلابونو خیال هم ډیر نه ساتل کیږي خو بیا هم دا سندری پر کیف وي او سړی ځان سره پورته پورته بیایي پښتون سندرغاړی اسماعیل چې قرار راشه سندره ډیره هټ شوی وای په ریپ سندرو کې د پښتنو د مزاج رنگونه ویني ځینې ریپ سندرې په کامیډي انداز کې هم ویل شوې وي ریپ هنرمندان عین په دې انداز کې هم هڅه کوي چې د خپل وطن کلتور خلکو ته وړاندې کړي لکه په دې سندره کې چې دا دوه هنرمندان وایي دا زموږ افغان سټایل دی I go to my fridge and all I see is korma. I like to eat korma, but I want to have shorwa. So much French korma, where is my shorwa? This is Afghanistan. ریپ سندرې له تیرو ډیرو کلونو راهیسې په پښتو دري ژبو کې ویل کیږي خو پښتنه دا چې آیا دا ممکنه ده چې دا ډول سندرې د پولیس کې عامې شي سندرغاړی اسحاق خان
زه چې فکر کوم د نن سبا ځوانانې خوښوي پخواني خلک خو کله هم نه خوښوي حتی چې ما د خوښو استادانو د خولې نه اورېدلي چې په دې باندې داسې یو تسخن یا رشخن غوندې وهي خو زه فکر کوم چې دا په راب سندره محمد کوم ویل چې په پښتني ټولنه کې ځان قبلول یا تلپاتې وي دا مشکله خبره ده خو زما په اند دا یو ښه بدلون دی یو لکه څنګه چې په سندره کې خپل میسج ورکولی شي داسې په راب کې هم خپل یو ښه میسج ورکولی شي لکه خلکو هسې کړي په دري ژبې پښتو ژبې خو لیکن تلپاتې ماته نه ښکاري
ریپ سندرې بخای دا مهال په افغانستان او پاکستان کې ډېرې مقبولې نه وي خو موسیقي د وخت تېرېدو سره ډېر پرمختګ کوي نو د سیمې د ځوانانو علاقمندۍ ته که وکتل شي سړی ویلی شي چې ښایي د موسیقۍ دا صنف به هم خپل مینوال ورځ تر بلې زیات کړي
ترگی دے تور پرن اوالو زا کٹا منکیمل
حال میں تسڑگی
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوگو ریدن کو ز هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
پختو وائے مشال ریڈیو وار